د سهار پنځه بجې شوې. احمد شبریم د سجی رډوب سهارنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. د سجی رډو د دې نیم ساعته خبری مجلې مهم خبرونه. د آزادي جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف وسله واله ډله ادعا کوي چې تېره شپه په کابل کې د طالبانو پر یوه موټر برید کړی، دوه طالبان یې وژلي او درې تنه نورې ټپیان کړي دي. دې ډلې پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر لیکلي چې دا مرژوبلې د کابل په خیرخانه مینه کې د پولیسو پر یوه موټر د برید پر مهال طالبانو ته اړولې، خو په بیان کې د برید د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. ازادي راډیو دا ادعا په خپلواک ډول نه شي تاییدولی. په افغانستان کې د روانې جګړې پر مهال وسله والې ډلې سیالو ډلو ته د مرژوبلې اړولو ادعاګانې کوي، خو تایید حقایقو ته د لاسرسي په وړاندې د خنډونو له وجې ګران کار دی. د راپورونو له مخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې دا هیواد او تاجکستان په راروان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویبپاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کاله د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یوه برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د راروان کال په دوبی کې به د کاسازر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړي. کاسازر د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د منځنۍ آسیا د برېښنا د لیږد پروژه ده. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل په اړه یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په ننګرهار ولایت کې د یو روغتیایي کلینیک د جوړېدو خبر ورکوي. IOM پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا کلینیک د اروپایي ټولنې په مالي ملاتړ جوړ شوی چې له پاکستانه پرې وروستیو کې د راستنو شویو کډوالو په ګډون به د غازي کلي 6000 کورنۍ ګټه ترې واخلي. بیان زیاتوي چې د همدې کلینیک په زړه ودانۍ کې د ورځې د 45 ترمن ناروغانو درملنه کېدله، خو د نوې ودانۍ له جوړېدو وروسته دې کلینیک ته شاوخوا 150 ناروغان مراجعه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي چې سږ کال به د افغانستان د روغتیایي سیستم لپاره له ننګونو ډک کال وي. د دغه سازمان په وینا اقتصادي ستونزې او د روغتیا په سکتور کې د پانګونې کموالی د افغانستان د روغتیایي سیستم په وړاندې تر ټولو لوی ننګونې دي. د ناټو عمومي منشي وایي اوس چې د ناټو غړیو اوکراین ته په روسیه کې دننه د دوی لخوا د ورکړل شویو وسلو په ذریعه پر عملیاتو ممنوعیت لري کړ، دی نور هم ډاډه شوی چې اوکراین د ختیځ ښار خارکیف دفاع کولی شي. ین ستولتنبرګ پرون د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د ګډون پر مهال د چک په پلازمینه پراګ کې ازادي راډیو ته وویل د اوکراین د متحدانو په پالیسي کې دا بدلون چې متحد ایالاتونو پرون رسمان اعلان کړ او ورپسې جرمني هم د هغه ملاتړ وکړ مشروع اقدام دی، ځکه د ده په وینا اوکراین په تیره په خارکیف کې د خپل ځان دفاع کوي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. ازادي راډیو په منځنۍ سبد ول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې واکمنو طالبانو اسلام آباد تورن کړی چې د کابل او پیکینګ د اړیکو د خرابېدو هڅې کوي. د چارو کتونکی زردوش شمس وایي پاکستان غواړي په خپله خاوره کې د چینایي انجینرانو د وژلو تور په افغانستان پورې کړي او رامنځته شوې بې باوري له چین سره کمه کړي.
غواړي چې د دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري د دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
وړاندې به په خپرونه کې د دې ترڅنګ دا واوري.
پکتیکا د لپاره د اوبو برېښنا محترم مقام سریرش چک دیمونه منظور کړي دي.
د کرکټ د نړیوال جام په اړه او د دې جام په درشل کې د افغانستان او سکاټلند د لوبې په ارتباط هم اوریدل شو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت پر پاکستان تور لګولې چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د حکومت بیان صبیح الله مجاهد د افغانستان یو خصوصي تلویزیون چینل ته دا څرګندونه داسې محل کړی دي چې د افغانستان او چین اړیکې تر بل هر وخت تاوده دي او د نور پراختیا لپاره یې هڅې روانې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پورا پورک.
پرون داسې مهال چې د پاکستان د حکومت یو امنیتي پلاوی په کابل کې وو او د پاکستانی چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي وګړو د څو میاشتو مخکې خونړۍ حمله په اړه معلومات غوښتل، د طالبانو د حکومت ویان تور پورې کړ چې اسلام آباد د افغانستان او چین د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 16مې حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي وسلوالو کړې ده، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د دې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا تلو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د اسلام آباد دا تورونه منطقي بنسټ نه لري.
ادب قرارداده نه ادبای چینی در پاکستان این مرتبط به پاکستان است.
پاکستان کې پر چینایي وګړو حمله د پاکستان خپل کورنۍ مسله ده او په افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه راپور چې پاکستانیانو خپور کړی دی د دې لپاره یو هڅه ده چې د چین او افغانستان ترمنځ به اعتمادي جوړ کړي. موږ دا په وار وار رد کړی او دا خبره کوم منطق هم نه لري.
طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته له چین، روسیې او ایران سره چې د سیمې مهم لوبغاړي دي ډېر نږدې اړیکې جوړ کړل، خو له چین سره د طالبانو د حکومت اړیکې ځکه ځانګړي دي چې اساسي اقتصادي همکاري ده. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس باور لري چې پاکستان د چینایانو د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو لپاره پلمې جوړوي.
دا چې پاکستان د چینی اتباعو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی دی، غواړي چې خپلې دې ناکامۍ ته یو بهرنی بود ورکي او هغه دوی د مسؤلیت طالبانو یا د افغانستان خواته راجی کې او چین ته ووایي چې ستونزه په بهر کې وه او غواړي چې د دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه راپیدا شوې ده، یو څه بې باوري د دوی ترمنځ راپیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
د جاپان ان ایچ کی خبری آژانس پرون د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د ویان اخونزاده عبدالسلام جواد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي افغانستان غواړي د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې له چین سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. د آژانس د راپور له مخې ښاغلي جواد ویلي د طالبانو حکومت اوس مهال له چینایانو سره د دې پروژې په اړه خبرې کوي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان کولای شي له دې لارې خپل محصولات چین او نورې نړۍ ته صادر کړي. ویان ده هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت غواړي له چین سره د سوداګرۍ لپاره په شمال کې یو نوې لار جوړه کړي. د چین او پاکستان اړیکې له کلونو راهیسې خورا نږدې دي، خو چین چې اقتصاد د سیاستونو اساس جوړوي له طالبانو سره هم خورا نږدې اړیکې پالي. داسې مهال چې د چین په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، پیکینګ د افغانستان د سفیر په توګه د طالبانو استازی منلای دی. چین همدراز د افغانستان په قانونو او نورو سکتورونو کې خورا زیاته پانګونه کړې ده.
د پاکستان پلاوی د چینایي انجینرانو د وژلو د قضیې په تړاو په داسې وخت کې کابل ته ولاړ چې ټاکل شوې ده د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف روانه اونۍ سه‌شنبه په څلور ورځني سفر چین ته ولاړ شي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د پکتیکا ولایت په شخیلاباد ولسوالۍ کې د اوبو د یو چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو. ځای طالب چارواکي وایي د دې پروژې هدف د چیک ډیم نږدې سیمه کې د ځمک لاندې اوبو د کچې لوړول، د سیلابونو د زیانونو لږوالی او د یادې سیمې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي په روان لمریز کال کې د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې څوارلس د اوبو واړه او منځني چیک ډیمونه منصور شوي چې د ځینو ودانیزې چارې پیل شوي او د پاتو پروژو کارونه بشر پیل شي. نورحال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د پکتیکا ولایت شخیلآباد ولسوالۍ د شیرګل کلي په سیمه کې د اوبو د یو منځني چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو چې یو سلو شل متره اوږدوالی او لس متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیزي حوزې د ادارې مسؤلینو وویل چې یاده سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه یې ضایع کیږي او ځایي خلک یې د څښاک د پاکو اوبو او د ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د یاد ادارې مشر فتح محمد ذاکر وویل
د خلکو مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مدا ساحه مشخص کړي کړی ده. په دغه ساحه کې د ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي اوبه دغه ساحه لري. په دغه لاندې کلو کې چې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي هلته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي، نو دغه ساحه زموږ انتخاب کړې ده. زموږ هغه د ځمکې لاندې اوبه په باندې تغذیه کړو، د دې په خاطر باندې مو انتخاب کړی ده.
زای خلکوایی د دوی په سیمه کې د اوبو د دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څښاک اوبو د کمښت او د کرنیز ځمکو ډېره برخه یې شاړه او بې حاصله پاتې کیږي. د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلي یو اوسیدونکی بهایی جان وایي
دا خلک ډېر مسکنان دي، موږ ته دا ډېرې فایدې رسوي انشاءالله. یو خو به اوبه زموږ په سهانو کې ډېرې شي، یو به زموږ د ادب راته وتړل شي، نور د علاقه په ټوله دغه چې استفاده کوي دورې مې زموږ ځکه دغسې پاتې دي، بې اوبو دورې مې زموږ ځکه بې اوبو دي، دا ډېرې وتړل شي، موږ ته ډېره فایده لري.
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان مریض کال کې د ولایت په مرکز او بېلابېلو ولسوالیو کې د اوبو د څلورویشتو لویو او وړو چکډیمونو جوړول په پلان کې دي. د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت وویل
پکتیکا دپاره د اوبو برېښنا محترم مقام سریرش چک دیمونه منظور کړی دي. دا ټول پکتیکاوالو د لپاره مودا زره دی، یو چې هر ولسوالۍ د لپاره لخر چک دیمونه جوړو. په بازو باندې کار شروع شوی دی، بعد یې جوړ شوی دی، په باز نور باندې لخر سره کار شروع کیږي.
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره نه یوازې د کرنیزو ځمکو ډیره برخه دایمي اوبه نه لري، بلکې خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخامخ دي. سموده مخکې د ایم سی نړیوالې مؤسسې لخوا د پکتیکا د ارګون او یوسف خیل ولسوالیو 2000 کورنۍ ته د څښاک اوبو و شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې، چې ټول ورباندې 1,00,000 امریکایي ډالر لګښت شوی و.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام سبا د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د کوربه هیواد متحده ایالاتونو او کاناډا د لوبډلو ترمنځ له لوبې سره پیل شي. دا مسابقې به د جون تر 9 د متحده ایالاتونو تر څنګ په ویسټ انډیز کې ترسره شي. دا نړیوال جام په 5 ګروپونو کې ویشل شوی دی چې په هر ګروپ کې 5 لوبډلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سي ګروپ کې له نیوزیلند، پاپوا نیوګینی، یوګاندا او ویسټ انډیز سره یوځای شوی دی. د افغانستان لومړۍ لوبه د سې شنبې په ورځ له یوګاندا سره په ویسټ انډیز کې ده. د کرکټ د نړیوال جام په درشل کې افغان لوبډلې پرون سکاټلند ته په یوه تمریناتي سیالۍ کې ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې سکاټلند د 55 منډو په تفاوت ماتې خوړلې ده. جزئیات د ازادي راډیو د سپورټي خبرونو د خبریال بختیار ساحل پر راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمه تمریناتي سیالۍ کې د سکاټلند ملي لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د جمعې په ورځ د مې په 1:30 نیټه د کابل پر وخت ماښام 6:30 پیل شوې وه چې افغان لوري د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په دې تمریناتي سیالۍ کې د افغان لوبډلې د توپوهنې پیل رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب وکړ. ګربز تر 3 منډو جوړولو وسوځید او نایب بیا د 6:50 سریزو پر مټ 9:00 منډې وکړې. د غراز عظمت الله او مرزا بل لوبغاړو چې 8 منډې جوړې کړې او محمد نبی او راشد خان بیا په ترتیب سره 1,415 منډې وکړې. د سکاټن لپاره په توپ اچونه کې کرسول درې افغان لوبغاړي وسوځول. د یاد لوبډلې توپوهونکي د شلو اورونو په لوبولو بریالي شول، خو یوازې 1,23 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوځېدل. مارک ویډ یې مخکښ منډه جوړونکی و چې 4 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې کریم جنت او مجیب رحمان 2-2 او نورو ټولو توپ چونکو یو وکټ ترلاسه کړه. ګلبدین نایب د لوبې د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې وروستۍ تمریناتي سیالي و چې لومړی د عمان پر وړاندې د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوې وه. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د یوګاندا د لوبډلې پر وړاندې د جون میاشتې په 3 نیټه د کریبین د ګیانا په ټاپو کې ولوبوي.
دا ازادي راډیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې وی محکمې پرون یو ځل بیا د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالې آلسو کورماشیوا د توقیف موده تمدید کړه. د روسیې د کازان چار محکمې په خپل حکم کې د میرمن کورماشی و د مدافع وکیل دا غوښتنه چې نوموړي دی په کورنی توقیف کې وی رد کړه او په دې توګه د هغې د توقیف موده د اګست تر 15 نیټې پورې وغځوله. میرمن کورمشی و چې د روسیا او امریکا دوه ګونې تابعیت لري او په پرا کې د ازادي راډیو په مرکزی دفتر کې کار کاوه، له تیر اکتوبر میاشتې راهیسې دا خو تورونو په خاطر چې د رسنیو د ازادۍ مدافع ډلو بې بنسټه بللې دي په روسیا کې په بند کې ده. د محکمې په پرونی غونډه کې آلسو کورمشی و شکایت وکړ چې په زندان کې دې ته کافي روغتیایي امکانات نشته او اجازه نه ده ورکړل شوې چې له خپلې لور سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په روسیه کې دننه د اوکراین د حملو په اړه د ولسمشر بایدن پالیسي بدله شوې ده. بلینکن پرون د چک په پلازمینه پراګ کې د خبرو پر مهال وویل ولسمشر بایدن اوکراین ته اجازه ورکړې چې د امریکا په وسلو پر روسیه حمله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړې چې د ختیس خارکیف ښار د دفاع لپاره په روسیه کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو اهدافو حملې وکړي څو اوکراینی ځواکونه وکولای شي د روسیې له خاورې د کیدونکو حملو مخه ونیسي. انتونی بلینکن چې پرون په پراګ کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې خبرې کولې وویل اوکراین په داسې حال کې چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې مقابله کوي، له څو اونیو راهیسې له واشنګټن څخه غوښتنه کوله چې په روسیه کې دننه د حملو لپاره د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړي. اوکراین په دې ترڅ کې پر هغو روسی عسکرو د حملې اجازه هم غوښته چې پر اوکراین د برید لپاره په ګډ سرحد کې د روسیې په قلمرو کې راټول شوي دي. بلینکن زیاته کړه چې دا غوښتنه د ولسمشر جو بایدن خوښه شوه او اوکراین ته یې اجازه ورکړه چې د دې هدف لپاره له امریکایي وسلو څخه کار واخلي. بلینکن دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د ازادۍ راډیو په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپورونه خپره کړل چې ویلې ښاغلی بایدن په روسیه کې دننه له امریکایي وسلو د کار اخیستو بندیز قسمن لغوه کړی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له دې مخکې د روسیې په خاوره کې د اوکراین د حملو غوښتنه کوله او په پراګ کې په پرونی غونډه کې بیا وویل چې د اوکراین متحدان باید د اوکراین لخوا د روسیې په قلمرو کې دننه پر اهدافو د برید لپاره د ناټو د وسلو پر کارولو بندیز لری کړي. متحده ایالاتونو دا بندیز لدې ویرې لګولی و چې جګړه پراخه نشي. جرمني مخکې د روسیې په خاوره کې د ناټو په وسلو د اوکراین له حملو سره مخالفت خود خود جرمني د حکومت یو ویان پرون په یو بیان کې وویل د هیواد هم منلې ده چې کیف د هغو وسلو په ذریعه چې برلین یې ورکوي د روسیې په قلمرو کې دننه د حملو د شندولو لپاره بریدونه کولای شي. په بیان کې راغلی دی چې اوکراین د نړیوالو قوانینو په اساس دا حق لري چې د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي او د دې کار لپاره له هغو وسلو هم کار اخیستلی شي چې د جرمني لخوا ورکړل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي او په تیره هغو هیوادونو ته یې د جدي عواقبو خبرداری ورکړی چې ده د اروپا کوچني هیوادونه بللې دي. ریا نوستي خبری آژانس پرون د روسیې د پارلمان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د مشر اندري کارتاپالوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د بایدن پریکړه به په اوکراین کې د روسیې پر یرغل چې روسی چارواکي یې ځانګړي پوځي عملیات بولي هیڅ راز اغیز ونه کړي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې پرون په پاکستاني پوځیانو چاودنه شوې ده. د پاکستان پوځ و چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې دا پیښه پرون وشوه او په جاني خیلو کې وشوه چې له عمله څلور پوځیان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې طبیعي پیښو او د اقلیم بدلون د روغتیایي ناورینونو په ځانګړي ډول ډینګي تبې سره مبارزه ګرانه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم له سیلابونو وروسته د ډینګي تبې په ګډون د ځینو ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکړی. یو شمېر کارپوهان او متخصص ډاکټران وایي چې د ډینګي تبې ناروغان باید د تشخیص او درملنې لپاره په وخت ډاکټر او یا روغتیایي مرکز ته انتقال شي. جزئیات تعبیر سپوږمۍ پراپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوی راپور کې چې د می په 15 مخبر شوی ویلي چې په افغانستان کې طبیعي پیښو او د اقلیم بدلون د روغتیایي ناورینونو په ځانګړي ډول د ډینګي تبې پر وړاندې مبارزه نور هم سخته کړي ده. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې دغه ساري ناروغي چې په لومړي ځل په 2019 کال کې په افغانستان کې راڅرګنده شوه، په 2020 او 2023 کلونو کې په ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي وګواښل. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د ډینګې تبې د زیاتوالي د مخنیوي په موخه یې 1500 روغتیایي کارکوونکي د تشخیص او درملنې په برخه کې روزلي، خو بیا هم پر دې ناروغۍ یو شمېر اخته کسان وایي چې خدماتو ته پوره لاسرسی نه لري. د تخار ولایت اوسیدونکي خاطره وایي چې مشره خور یې 2 میاشتې وړاندې په ډینګې تبې اخته شوې وه چې تر اوسه په بشپړه توګه نه ده روغه شوې. هغې وویل
تقریبا مې 1 ماه مکمل دیگه سر
د شاوخوا له 1 میاشتې راهیسې سخت درد درلود. د سترګو شایې درد کاوه، چیغې یې وهلې، کمزوري وه، د وینې فشار یې خورا ټیټ و، عضلات او بندونه یې ډیر درد کاوه. ډیر درد یې درلود او موږ نه پوهیږو چې دا ناروغي له کوم ځای څخه رامنځته شوې او دا څه رقم میاشتې چیچلې.
نه فهمیدیم که از کجای منشا گرفته، چه قسم پشایی را نشزده که به این منتقل که شده مرزی.
دیانتانی و داخلی ناروغی ترینر متخصص سید عادل نیرومند وایی چه دیدین گیتب ناروغان سردرد او نس نستی لری او باید لپینزو چخطر لسو رزو پوری دی تشخیص او درملن لپاره روغتیایی مرکزونو یا ډاکټرانو ته مراجعه وکړي.
اول په هغه مناطق کې چې هلته ډینګي ناروغي زیاته اوسېږي د پشخانو څخه استفاده وکړي، تر څو چې د ماشي یا د غوماشي چول څخه ځان وساتي. همدارنګه که په کور کې کوم ناروغ موجود اوسېږي یا په محیط کې کوم ناروغ موجود اوسېږي، هغه ناروغ باید ضرور په پشخانه کې زملي. نو که چېرته داسې اراض پیدا کېږي نو ښه او بهتره خبره دا ده چې لومړی د اراضو د شروع په وخت کې یو شدتوه پیدا کېږي، ناروغ کسالت خستګي لري، د نور دواګانو سره جواب نه وي، د وینې ځینې حجرات لکه پلاتلیټ او دای کمیږي، نو ښه او بهتره خبره چې ډاکټر ته مراجعه وکړي او تر څو چې ډاکټر تشخیص وکړي او بیا د هغې د اختلاطات د مخنیوي په خاطر لازمه درملنه شروع کړي.
د دې متخصص ډاکټر په وینا په وینه کې د ویروس د کمښت له امله لس ورځې وروسته د ډینګې تبې تشخیص ډېر ستونزمن دی. د ناروغ بیوخه کېدل، خونریزي او نسناستی هم د شدید ډینګې تبې نښې دي چې د انتاني ناروغیو متخصصینو په وینا ناروغ باید په دې مرحله کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د پراستامول مایاتو او د پشخانو کارول نورې هغه سپارښتنې دي چې د متخصصو ډاکټرانو لخوا د ډینګې تبې د ناروغ د درملنې او د ماشي په واسطه نورو خلکو ته د ویروس د خپرېدو مخنیوي لپاره وړاندیز کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل نوي راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته خپور کړی، په افغانستان کې له سیلابونو وروسته د شري شدیدو تنفسي ناروغیو، کانګو او د ډینګې تبې له زیاتوالي خبر ورکړی. یونیسف اندېښنه ښودلې چې د سیلابونو او سختو بارانونو له امله په سیلاب ځپلو ولایتونو کې د سړکونو ویجاړېدو سیمو ته لاسرسی ستونزمن کړی او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی هم کم شوی دی. ډینګې تبه یوه ساري ناروغي ده چې د ډینګې خړې میاشې دی چې چلو له لارې انسان ته لېږدول کېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د معلوماتو له مخې دا ناروغي په سرحدي ولایتونو کې لکه ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو کې ډیره ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې ماینونو او ناچاودو مهماتو له هم د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیش کړی. دغه ناچاودو مهمات د ګڼو افغانانو د معلولیت سبب شوی او له هم په دغه هیواد کې د تیرو 40 کلونو د جګړو ماینونه او ناچاودو مهمات پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شاید 4 میلیونه وګړي د ناچاودو مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. اسوسییټډ پریس اژانس په دې اړه راپور لري چې جزئیات زما همکار در سره شریک کړي.
په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو له جګړو پاتې ماینونو او ناچاو د مهماتو د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیش کړی دی. د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د تیرو جګړو ماینونه او ناچاو د مهمات پاتې دي چې لا هم د خلکو د مړینې او معلولیدو سبب کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په هرات ولایت کې د فزیکی توان بخښلو یو مرکز چلوي چې کارکونکي هڅه کوي په چاودنو کې معلولو سو کسانو ته مصنوعي غړي جوړ کړي. په هرات کې د سره صلیب د دغه مرکز مدیر عبدالشکور وویل د ناچاو د مهماتو او ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي، ځکه هغوی کافی پوهاوی نه لري.
افغانستان یک کشوری که یک مدت زمان طولانی جنگ سپری کرده.
افغانستان داسې هیواد دی چې له اوږدې مودې پکې جګړه وه. طبعاً چې په زیاتو ساحو کې ناچاو د ماینونو سته، شایي په لیرو پرتو سیمو کې زموږ هیوادوال په ځانګړي ډول ماشومان چې کافي پوهاوی نه لري لا هم له دغو ستونزو سره مخامخ سي.
په هرات کې د سره صلیب د فزیکی توان بخښلو مرکز ته په 2023 میلادي کال کې 4000 کسان د خدماتو ترلاسه کولو په نیت ورغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په 13 اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات پکې شته. د اوچا په راپور کې د یو شنونکي په وینا ویل سی و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان په دغو چاودنو کې ټپیان سوي چې له دې ډلې 80% یې ماشومان دي. په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کارونونه په نښه کړي، خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. احمد مختار چې د ماین په چاودنه کې راسته پښه تر زنګانه لاندې پرې سوی په هرات کې د سره صلیب مرکز ته ورغلی.
د فوټبال په یوه لوبه کې ګول ساتونکی وم. د لوبې پر مهال توپ له ګول د باندې ولاړ. کله چې مې په توپ پسې وځغستل، پښه مې پر ماین برابره شوه. له دې سره چاودنه وسوه او معلول شوه.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په راپور کې راغلی چې د 2021 میلادي کال لاګست څخه د 2023 میلادي کال تر می میاشتې پورې په افغانستان کې د ملکیانو د زیاتو مرګ ژوبلو عامل ناچاو د مهمات وو. د مځکنیو ماینونو د یو بل قرباني محمد عارف بیا دواړه پښې تر زنګانه لاندې پرې سوي دي. دای د پاوز په خوانی سرتیری و چې شاوخوا درې کاله مخکې په هلمند کې ور باندې چاودنه وسوه.
په وظیفه کې وو، هغې ساحې ته نږدې لاړو چې په ماینونو پوښلې وه. ماین را باندې وچاودېدل او دواړه پښې مې تر زنګانه لاندې غوڅې شوې. په لومړیو کې ډېر نهیلی وم. فکر مې کاوه نه بشم کولی چې تګ وکړم او خپل ژوند ته دوام ورکړم. شکر دی سره صلیب ته ورغلم. زموږ ډېر غم یې وخوړ. سل په سلو کې زموږ لاسنیوی وکړ. مصنوعي پښې یې راته جوړې کړې. اوس تګ کولی شم. خپل تګ ته ډېر خوښ یم.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شهید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. هیلو ټرست چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ له فعالو ماسوسو ده وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د 2021 میلادي کال له جګړو زیات ناچاو د مهمات پاتې دي. د ماین پاکۍ د دې ادارې په وینا دغه ناچاو د مهمات ښوونځیو، کورونو، سړکونو او کرنیزو مځکو ته څیرمه پاتې دي. په افغانستان کې د هیلو ټرست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون ویلي چې د نږدې 3 کلونو مخکې ناچاو د مهماتو زیات قربانیان ماشومان دي.
As an example, since August 2021
د ساري پتوګه د 2021 کال له اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 2000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوخته چې ډېری ماشومان دي. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبله کمیدو لپاره دا ډېره مهمه ده چې پر ماین پاکۍ تمرکز وشي.
طالبان هم د تیر حکومت پر مهال چې د لویدیځ لملاتړه برخمن وو د ماینونو او منفجره وسیلو په کارولو تورن دي چې په تیر حکومت کې هم د دغو تازه ځای پر ځای سوي ماینونو او منفجره وسیلو په چاودنې کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتله. په افغانستان کې د هیلو ټرست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون وایي له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د لیز راتګ د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی. ځینې افغانان بیا هم مجبور دي چې د خطر په منلو سره په خطرناکو کروندو کې کار وکړي، ځکه د ژوند پر مخ بیولو لپاره بل انتخاب ورته پاتې نه دی.
azadiradio.com